یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیم ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و؟ دا یو ساته خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالی بشیر څخه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوې وې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وې او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي و چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیری په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لورې په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12 خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلی کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لاره سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلي او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاری لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کونکو د غشتونو لمنونو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پور کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زدی رادیو ته غواړیاست ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته. آیا وسلولو طالبانو رشتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنون کې سره مو هم د طالبانو پر دغه نا اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې شته.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلولو طالبانو نا اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلولو طالبانو د نا اعلان سوي اوربند یادونه سوې وه. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون له لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سړی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو له لورې او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي. له کوم خلکو سره په کابل کې زموږ خبرې کړي، همدارنګه په ولایتونو کې دوی خوښ دي. وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي اتا الحق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري د یو نو اعلان شوی اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوې. خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او خو د کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی دا ردوي چې طالبانو د اوربند کړی وي، هغه که ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لورې دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینې شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تېره ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت خوندیتوب ته دې پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې که چیرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک واوسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسې له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان شوی اوربند کوي، ولې په عامه نه اعلانوي؟
او بلې، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي، دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس دپاره ځینې دوی هغه ملحوظات لري، نه غواړي که هغه سیاسي لامل واوسي کوم بل لامل واوسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په اخترونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې لپاره ښیي.
ډېره مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تېرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دی چې د طالبانو لخوا نه اعلان سوی اوربند سوی او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
و چیر ته په کاتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سش کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوي یې کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشي کړل او هم افغان حکومت. دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوش کړ چې دا بیل کم درخواست یا بیل کم مذاکره یا بیل کم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په بیر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خوا څخه کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
آره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دی. دا کوی چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کې یقینا چې د اختر وروسته په ډیر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلف لور له خوا څخه پیل شي او انشاء الله امیدواری د دې ته چې ښه نتایج ولري.
د امنیتی چارو شننکی عبدالباری عرض و چې ویلې وسله والو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې ندي کړي، خو وسله والو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان ندي کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر دریم ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو حقوق بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغیز کړی؟
بلې سالی صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تیرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.95 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټر په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 3.5 یعنی 1.3 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهال چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې پخوا شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300 زره بیرل تیلو تر لویدلی دی. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړه وي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللی وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي، نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز له تنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه له همدې تنګي څخه کیږي. دغه تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکي کښتۍ هم ایسار کړي او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي، خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سره موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب، څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالیو کې؟
صالح صاحب، اختر دې مبارک سره، سلامونه جلالو صاحب ته او ټولو ته او تاسو ټولو ته. د ټول هیواد په څیر هلمند هم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت متخدې، هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرښه آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي، او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو ور باندې اعلان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو خلک ولس وګل چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، اما د طالبانو د سیمې خلک امکان
بله ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړی. دای صاحب، دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نا اعلان سوي اوربند سوی دی د دوړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
د نشنو شانو ښکاری مورچې وضعیت تحلیل وو او څاروي داسې ښکاري چې یو اوربند چې لکه مخکې تاول نه اعلان شوی وجود درلود، او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی، د طالبانو سره په کمربندې سیمو کې او د طالبانو لخوا هم پر کمربندې سیمو باندې هیڅ نه و کار
کاوه. دا په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجې کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نا اعلان شوی اوربند پر مهال ځنډول شوی که اوس هم جریان لري؟
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی او مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنځ د کرخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېم ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالاتو کولو لپاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل. هیڅ نوع عملیات وجود نه لري.
ډیره مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوی ویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پیښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورزو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. دا به اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس تازہ میوار شہید چھپر ڈیر لش مساری چھپر ڈیر سے
بلخوا د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول پر رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي، همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موقع باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
اوس چې کومه میوه ځي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکانې کوچي هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. د کمپوزیسینګ او پیکینګ چې سوی دی د هغه ګرد د وږې په ګمره کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نورو مارکیټو ته په ګونیو کې صادریږي.
سوداګر وایي د سوداګریزو ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چینا مونږه کوای سو کنه شپمنټ کوته ورکو. پر یو هفته کې دوه ورځ مونږه شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
تاسو لا پیغامونو
میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ سره په تماس کې يم. د نیکمر غلي اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلي اختر مبارکي وایم. والسلام. میرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپلی اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوت الله صاحبت الله صاحب ته پیغام پرېښی د والله ملت سره دی طالبان شپه اختر کې ښه چلن وکړي. شکه تا ورسره کولی وربان به دې ورسره کړی او شکه تا کولی سوله به دې کړی. ته بیا اوسم شته د چشکې خپل وینو د الله سره دې په فرا کې دې څو نفر شهیدان او زخمیان کو په سادسیه کې په کابل کې دې د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم توازه شو ورکړم. شکه ساره اوسې وربان دې کړی وای. عمران خان خبرې دې او کارونه دې له افغانانو سره کړی. خدای دې هدایت درته وکړي. نور څه درته وایي؟ سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو. الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمنځو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان